پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به په دې اړه چې په قطر کې پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي که د خپلواکو شخصیتونو په توګه د حکومت او طالبانو له جلا دریځونو خبر شي. په نړیوالو مسایلو کې به په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو له وروستي حاله خبر شي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي. لاغور، جوزجان او ځینو نورو ولایتونو څخه په عین حال کې د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د شخصیتونو په توګه. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د هغه
دا په داسې حال کې دا چې تازه وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې که د دوحې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د اجرائیه ریاست ویان فریدون خوزون وایي افغان حکومت د یو مسؤول حکومت په توګه د سولې له هر فرصت ګټه اخلي او طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د دوحې په خبرو کې د حکومتي چارواکو د ګډون پر څرنګوالي وغږېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پایل لپاره یوه هڅه ده. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. دا خبره نن د غورو د والي ویاند عبدالحی خطیبي ازادۍ راډیو ته وکړه. د نوموړي په وینا طالبانو دا برید تېره شپه د شترخان په سیمه کې پر امنیتي پوستې کړی. دا سیمه د مرکز فیروزکوه د لویدیځ په 40 کیلومتره کې پراته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان څخه بیا په یو بل خبر کې ویل شوي چې د قوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدک امنیتي پوسته تېره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. د قوشتېپې ولسوال بای مرداد نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د انخته چې تېر ماسخوتن راهیسې پیل شوی و تر نن سهار دوام درلود. یو تن سیمه ییز پولیس پکې د په وینا وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. پنخته کې د طالبانو لور ته وختي مرکشوب لپاره معلومات نشته. د قوشتېپې سرپرست ولسوال وایي سیمه اوس د حکومت تر کنټرول لاندې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویاند یوسف الهدري ویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یو ښوونځي د بمبارۍ زیاتره وژل شوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو رپورټونه رد کړي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي په جګړه بوخت دی. د یمن په شخړه کې ډیر زیان ملکیانو ته رسیږي چې تر اوسه په دې شخړه کې تر 10 زرو ډیر کسان وشل شوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري بحران بللې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریسچن نیلسن به له خپلې دندې لرې شي. ترامپ دغه اعلان پرون پر ټویټر وکړ. وایي د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي امنیت کمیشنر کیون مک الینن به د کورنی امنیت د سرپرست وزیر په توګه دغه څوکۍ خپله کړي. ولسمشر هیله خوولی چې مک الینن به دغه دنده په ښه ډول ترسره کړي. اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دوو سرچینو لخوا ورته تایید شوي چې میرمن نیلسن پرون د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ورغلې وه. هغه تر دې مخکې تیره جمله ولسمشر سره د امریکا او مکسیکو سرحد ته هم تللې وه. او پرون په زرګونو کسانو د دویم ورځې لپاره د سودان په پلازمینې خرطوم کې د پوز مرکز ته نږدې لاریون وکړ. دوی له پوز څخه غوښتنه کوله چې د ولسمشر عمر البشیر د استعفا د غوښتنې لپاره دی د دوی ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې ویلي بې ساري شمیر وګړي په دغو دوو ورځو کې د باندې راوتلي او د بدلون غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو ادارې پرون په ټویټر لیکلي د سودان خلکو په تیرو څو کلونو کې د فوق العاده خنډونو په وړاندې د پام وړ انعطاف ښودلی دی. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا د کوټلي اقدام له لارې باید د خلکو باور ترلاسه شي. ولسمشر بشیر چې له واکه له لرې کېدو یې ډډه کړې وای مخالفان باید د انتخاباتو له لارې قدرت ته د رسېدو هڅه وکړي. په سودان کې د ډسمبر له 19 راهیسې د ولسمشر بشیر او د هغه د واکمن ملي کانګرس پر ضد دوامداره مظاهرې شوې دي.
ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره وسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبانو ویلی دی چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو افغان چارواکي وایي غواړي د قطر په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د استازو په توګه حضور ولري. په دې اړه به د چارو د یو کارپو نظر هم درته واورو. په پکتیا کې د ماین پاکولو مسؤول چارواکي وایي په جنوب ختیځ زون کې د ناچاودو ماینونو او مهماتو د چاودنو په پیښو کې هر میاشت تر لسو پورې کسان زیانمنیږي.
پدې کې د نو تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي.
دا د افغانستان د برېښنا شرکت ویاندې چې وایي له لویو پوروړو څخه د پورونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په لیبیا کې د دولتي ځواکونو او یاغي قماندان خلیفه هفتر د وسلوالو ترمنځ نښتو د نړۍ په کچه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې به زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو په مکرې د دې خبرونه لومړی راپورته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یو بیان کې ویلي و چې که د دوحې په ناسته کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د خپلواکو افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوه په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان لاندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره رامنځته کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو خای خاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیر شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دی ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلي داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره یې خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ روانو حساسیتونو ته په پام سره وایي باید افغان حکومت قطر ته د استونکو مختلط پلاوی لیست چې حکومتي چارواکي هم پکې شامل دي نوې اعلان کړی. خو د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله اعظمي وایي چې د حکومتي چارواکو شاملېدل په دې پلاوي کې او د دوی له شتون سره د طالبانو نه مخالفت دا یو لوی تغیر دی. ښاغلی اعظمي دا هم وایي چې د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې دا خبره چې ګنې د حکومت چارواکي به په دې غونډه کې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات شریکوي د هغې ډلې لخوا یو سیاست بولي. له ښاغلي اعظمي سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا کسان اول باید اعلان شوي نه وای څنګه هاي حساسیت راپورته کړی نه وای زه فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای بیا د غټ سیاسونو په لیست کې استولي وای او ته مذاکرات شوي وای نو دا به طالبانو ته هم لر رسانه پر دې وای چې مثلا خپل افراد ته به ویلې چې موږ دولت سره ندي کتلې یا کلن دا په میډیا کې نه اعلان شوی. اوس چې زه فکر کوم کلن طالبان دا منی دا دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا له طرفه چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي شرط پیدای چې باید دغه خلکو سره د یو ګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا
خغلی زمي اوس دغه کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتي پلاوی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دي مثلا چې وروسته غیر مرکچی پلاوی زی به مرکچی پلاوی خبرې کوي لا غوي سره. نو په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دي. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وایي دا برامنست شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې شو پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي که طالبو غواړي که نه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو بهانه لټول دي چې ووایي چې دا دی دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چون چې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دوی باید د افغان دولت سره کښېني او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړله چې ټیم یې وټاکي او دا به د طالبانو سره کښېني. خو سوال دا دی، زما زه چې تر کوم اندازې پرې فکر کوم او خبر یم، حالات لا هم پیچلي دي. کچیرې په سوله کې پرمختګ رانیسي، دولت ځینې اقداماتو ته دغه کړي دي چې اختار یې کړی چې دوی به دا کوي، هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلي دي. نو زه فکر کوم
طالبان هم موضوع ته په پام سره ستاسي هم دی خبرې ته پام سره خغلی زمي وشي
د طالبان د نظر د فکر کوي چې د اوربند مسله اوس لا ډیر وخت دی، چې اوربند لانیږي طالب اوربند کوي، نو دا به په مذاکراتو کې د طالبانو موقف ضعیف کړي. مګر زه د دې نظریې سره کتن موافق نه یم. هر څومره چې ژر کېدلی شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي، دا د ټولو په خیر ده.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د ثبات کلي په کرنه او د هوسیاینې، هغه په کانونو او پټرولیم کې ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون ماسپښین د کانونو د ملي کانفرنس په پیغونډه کې وکړې او وی ویل باید له طبیعي سرچینو نه د ملت د هوسیاینې په ځانګړي ډول د بېوزلۍ د ختمولو لپاره استفاده وشي. ښاغلی غنی په دغه غونډه کې د کانونو د ناقانونه کیندنې او قاچاق په اړه وویل چې زموږ ټولنه باید له خپلې طبیعي پانګې با خبره وي او ټینګار وکړ چې تر کومه د کارموندنې ستونزې هوارې شوې نه وي، له قانونو د ناقانونه استفادې ستونزه نشي هوارېدی. په دغه ناسته کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وویل چې 2019 کال په قانونو د کار او پانګونې کال دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د 50 هکتاره څیړنځایونو د رغونې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د پروګرام له مخې د غور د کرنې ریاست باید د تیرانځایونو تخریب شوي ساحې په نښه او ورغوي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې په دغو تیرانځایونو کې د څارویو لپاره رشقه وکرل شي. تیرانځایونه د مالدارانو لپاره له ډیر ارزښت څخه برخمن دي، ځکه د دوی د څارویو د وزن او ژوند په دوام مستقیم اغیز لري. او دا هم نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1250 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 980 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاسره سره کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 50 اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 501 درس افغانۍ.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو په لیبیا کې د جګړې د سم دستي بندېدو غوښتنه کړې. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه د لیبیا د حکومت د مخالفو وسلوالو د مشر پخوانی جنرال خلیفه هفتر او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. رضوان مراد په لیبیا کې روان جریانات څاري او همدا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، خبرونه ته خراغ لاست په ترابلس کې د شیبه وضعیت څنګه دی او د خلیفہ حفتر او د لیبیا د ملي والد حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه په کوم سیمه کې روانه ده او هغه موقعیت د قواو په کوم برخه کې ده؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. د دغه اوس تقریبا درې ورځې کېږي چې د خلیفہ حفتر ځواکونه د ترابلس په جنوبی برخه کې دي، یعنی جګړه په پایتخت کې د پایتخت په ځانګړي ډول په جنوبی برخه کې جریان لري. تر اوسه پورې که څه هم چې دوړه خواوې یو بل ته د تلفاتو خبره کوي، خو اکثریت اندېښنه چې التخی د هغو خلکو ده چې په دغه جنوبی برخه کې سار دي، یعنی هلته ډېر زیات ملکیان دي، ډېر زیاتې دولتي ادارې هم شته چې هغه د خلیفہ حفتر ملیشو یا ځواکونو نیولې ده. په اوس وخت کې په جګړه کې هیڅ کمواله نه درغله او په مقابل کې بیا نن د لیبیا د ملي والی حکومت خبرداري ورکړی دی چې نه یوازې د ترابلس په جنوب کې به د حفتر د ځواکونو د ځپلو لپاره ځوابي عملیات کوي، بلکې په هغه سیمه کې چیرته چې حفتر هغه خپلواک اعلان کړی، یعنی د لیبیا بل سیمه ده تبروک په نامه، هلته به هم قواوې لیږي، هلته به هم نوي عملیات پیلوي.
او مراد صاحب، دا څوک د خلیفہ حفتر ملاتړ کوي او نه په یوازې ځان خو دومره لویه جګړه پیلولې ښایي ګران کار وي، او امریکا د لیبیا په جګړه کې څه موقف او دریز لري؟
تکل صاحب، کله چې د معمر قذافي نظام په 2011 کال کې لمنځه تلل، نو خلیفہ حفتر یو له هغو کسانو چې لویدیز او نړیوالې ټولنې ملاتړ کاوه د لیبیا په جګړه کې، یعنی د وسلوالو د یوې ډلې مشرو. اما اوس متحده ایالات او د ملګرو ملتونو په وینا، روسیا او متحده عربي امارات هغه دوه هیوادونه دي چې په مستقیم ډول د خلیفہ حفتر نه ملاتړ کوي. مثلا پرون شپه په ملګرو ملتونو کې په دې باسو چې یو پریکړه لیک باید دغه د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه صادر کړي چې په لیبیا کې د جګړې د درولو غوښتنه وکړي، اما روسیه مخالفت کوي چې باید په دې پریکړه لیک کې د حفتر نوم یاد نشي، یعنی یوازې د جګړې د درولو غوښتنه وشي تر څو ځکه چې د ملاتړ کې د اغینه. متحده ایالاتو دریځ واضح دی، متحده ایالاتو د قذافي د رژیم د سقوط نه راپریخوا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکون لري چې امریکایان وي چې وباسوي. او متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر بیګاش په یو بیان کې ویلي دي چې حفتر باید په ترابلس کې جګړه پای ته ورسوي، خپل قواوې ورسته کړي، او یو ځل بیا متحده ایالات ټینګار کوي چې په لیبیا کې د جګړې او د زور للارې مسایل نشي حل کېدای، باید حفتر او نور وسلوال مخالف ډلې د ملي والی له حکومت سره چې امریکایي ملاتړ کوي کینی او د ملګرو په ملتونو په منځګړتوب دی دا مسأله حل کړي او ټینګار کوي چې جګړه حل نه ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو، زما همکار رضوان مراد و چې په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبري مجلې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په جنوب ختیځ زون کې لا هم ماینونه او ناچاودي مهمات ملکی وګړي زیانمنوي.
ما د شی په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو، په ملو به سر کالي اما پسو چود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ.
د دې راپور د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شی به یو مرکه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمیر پوروړو د برېښنا مزي پرې کړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي د کمپاین تیره ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمیر زورواکو او سوداګریزو مارکیټونو د برېښنا مزي هم شامل دي. اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمپاین د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلې دي.
د کابل په سطح او د ټول افغانستان په سطح باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغو مقرضونو لپاره چې خپل پیسې نه دي تحویل کړي دي زموږ څخه دایمي قرض لري موږ دا پیل کړو. په دې کې نو تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي.
توحیدی صاحب ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروزین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمیر زورواکي دي، تاسو د زورواکو د برېښنا لیدونه او پریکړه وکنه د بیواکو؟
موږ د هغه کسانو برېښنا قطع کوو چې هر اقل د سلور دورونه ډیر زیات قرض داروي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي. په دې کې موږ ته مشترک مهم دی، هر مشترک چې موږ نه قرض داروي، کدا چارواکي زورواکي او که غیر زورواکی وی، منتدا اهمیت لري. موږ ته مشترک دی او زموږ مقروض دی، موږ هغه سره دی یو مقروض په هیڅ ور سره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زورواکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړي کې پریکړي
موږ په خپل سټو کې شولې، تاسو ته ګوري چې خوانای جناب جنرال صاحب پایکان هم درنګ د عملای گزار د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم کوم، هم درنګ د فیصل بزنس سنټر ځین قطاعات هم دي، همدارنګه نور افراد اشخاص دي چې دوی برېښنا په دې کې قطع شوي دي یا هم داوس هم روان دي.
او تاسو کړي چې قرضاره وي هغه به څه کوي؟ مثلا تاسو ځینې میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسي.
موږ میټرونه نصب شوي دي، د ډیجیټل میټرونه دي، او دا ستونزه د برېښنا له خوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپل میټر تیزګردي شي ولري، او زموږ مشترک رضایت ملي فورم ادم قناه دی، هغه فورم ادم قناه کې هيئت تاکل کیږي د غوی میټر چک کیږي د لابراتوار لري. کله چې لابراتوار واقعا د میټر تیزګردي شي، د نودل فردان تاسو 1 کیلو وات مصرفوي، هغه 3 کیلو وات، 15 کیلو وات، 10 کیلو وات سره کوي.
هيا د سې کم د غشته ارقام شته چې څومره خلک د تاسو پورې وړي دي په کومه؟
د کابل په ساته تقریبا 2.5 زرا افراد اشخاص دوی چې دایمي پورې وړي دي چې دوی پیسې نه تویلوي. البته موږ په ټول کابل کې 15 لک او اویا زرا شاوخوا 15 لک او اویا زرا مشترکینه کې یو 2 زرا کورنۍ چې د برېښنا تویلوي. افغانستان په ساته باندې زموږ پیسې به د سلو یا سپاندو سکم سلور میلیاردو افغانۍ حدود ته ورسیږي چې دوی مقصد
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ول آزاد رادیو سره په خبرو کې. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ اړوندو چارو د همغږۍ دفتر وایي په دې زون کې هر میاشت لږ پګو تر لاسو تنو پوری ملکی وګړي چې ډیرای ماشومان دي د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر چارواکي وایي له هم په دې زون کې شپږتیا کیلومتره مربع ځمکه پر ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دې چارواکو د څرګندونو نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملی چارې کابو شل کال وړاندې پیل شوې، خو لا هم د ماین پاکۍ اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړ ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤول محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 204 کیلومتر مربع ساحه د ماین لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپه کال کې ماین پاکان په دې تنو توانیدلی چې د دې زون په څلور ولایتو پکتیا، غزنی، خوست کې 207 کلی د ماینونو د خطراتو او د غلو شتون نه وباسي. موږ خوشبختانه په دې توانیدلی چې 204 کیلومتر مربع اراضي د ماین پاکي پروګرامونو په ذریعه باندې پاک.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د څلور څلوي خلصوالیو په 225 کلیو کې 404 اویا سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د 80 کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د جنګیالیو ترمنځ په ځمکنیو، هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرعي لارو، دښتو، کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هر میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د پناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي
زه 12 کلنه ماشومه یم، ما د شپې په پټو کې را پیدا که سمانه پیژندو، په مالو به سره کالې اما پسو چود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ او نو مشمانه غوښتنه لرم چې د شان د نخلې شپې جنین او نور خلک دې شان شین دي شي خلک په مای پانچ
پس ویل ختیزون کې د ماین پاکي چارو همغږی کون کې دفتر وایي د پلان لمخې پر روان دیر لسوه اته نویم المریض لیک دیسکال کې د خوست او پکتیا ولایت په مربوطاتو کې په مساحت د 0.15 کیلومتر مربع ځمکه کې 55 سیمې پنهښه شوي